درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نیمه نړۍ او همدارس د ازادي رادیو میلمه پروګرامونه لرو، خو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغېزمن شوی دی. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی دی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9000 څخه 12000 ته، د پوهنوال له 3000 څخه 15000، د پوهندوی له 20000 8000 او د پوهنمل له 20000 څخه 10000 افغانۍ ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صراف د تشتون کوله منګولو شغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تشتون کې د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوی تشتون کو دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. د بلوچستانو د ازادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټي په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغو وسلوالو په یوه خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي، پر دغه پولیس یې د دې لپاره برید وکړ چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلی په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره د یمن پلازمینې صنعا ته تللی دی. صنعا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استازو له پلاوي سره د اوربند د تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان بیا کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ان بی سی شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپله اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نورو غړیو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو لپاره د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دی ویلي.
نیما نړۍ
اخسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از محافل نشستای خبری که کلا مردانه باشه در معجزه رو به در نمیدن.
دی افغان ژورنالیست مرجان وفا غک مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوند سره مخ وی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل. د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بشمیر ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینې کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروسته یو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دوالو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړې ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې کاللې خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلې ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالي جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
من حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 ساله کیگی چه خبریالی کام کار میده. درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلن او هم می کار که و لبیلا بیلا رسانه سرمی دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کام. کل چه جمهوریت سقوط وکر پا پیل که 8 میاشتی پا کور ناستم. پا دیه 2 میاشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سر مخ شوم. جوار خفگان می پیدا که خوش شکر ده خدای دی چه ووس بیا دند توارزم او دمگری کار کوم.
دست به اینجا نرم میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم. دوباره سر کار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چه ده جمهوریت لسقوط روستا طولو خبریالانو پا تیره بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی ما
پرختیه چه اوس کار سخت شوایده. نارینه خبریالان په آسانه نیشی کوای چه معلومات پیدا کری. خزه تخلص برابر سخته ده. کله چه پراپور پسیزو اجازه نرکول کهی چه غندو توار شو طول و میرمنو په تیره بیا خبریالانو تا دیر ستونزی پا مخ که پرتی ده. هیله لرم چه ده ستونزی حالی شی او ده خبریالانو بنستون راشی لخبریالانو په تیره بیا لخزینه خبریالانو سخه ملاتر وکری.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان که خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کور څخه بهر له ستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمات وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا کې دوی نه وي زه هېڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریال ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي د پرته له کافي امکاناتو او ماش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمی داشت که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
در زدواری ژورنالیست لقب می پداس حال که واخست چه اوس من خزینه خبریالان پا افغانستان که پرته له هیچ دول امکانات څخه کار کوو او دشته خندون پر وړاندې مبارزه ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبری غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختي کړي دي. زه خپله 2-3 ځلې له خبری غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه، موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کېږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره، تا صدای زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شه.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټول افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه د برابر چوری کار وکړي او د خپل مسلک لاره د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګار شوی وای، په ډیره سختۍ خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پاته د افغانستان کې د رسنیو په برخه کې کار کول د جنونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډیر سختو ستونزو سره، مشکلاتو سره یو میرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي، سره د رسنی کې کار وکړي، اول تخپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه یي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه یي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کېږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته ښځینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولې دي، تر یو جای جایګي رسولې دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمينه په خپل برابره کې. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود د سر ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یو ټولنه چې هغه یو سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نولې سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمنې په زور کې نولې سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. نور د ښځینه کارمندانې دوی استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نولې سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وضع سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث وي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وزه پخپل بیکاره یم، وزګار یم. طبي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه پیدا کوي، او چې کله وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې له اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي. بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه وته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې ځایونو ته مثلا هلته چاودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله حادثه وي دوی ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کېږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بېکاره. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بېکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څېر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د غوی د کاری زمینی د برابرولو په برخه کې انداسې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره بعد کار وکوي. اوس مال کوم افغان خبريالان په افغانستان کې به سرنوشت پاتې دي بیکاره پاتې دي، بعد دوی ته د کار زمینه برابر سي، یاده ده چې بعد د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسي، همدارنګه بعد نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي خبريالان چې دلته پاتې دي باید به سرنوشت ونه وسي. په خاص توګه خزینه خبريالان هغه څه وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې، البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي، متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په خزینه او باندې ډېره زیاته تنګه ده، نو هیله مې دغه ده چې نړیواله که څنګه سي شارونه ورکوي د دې خبرې یوازې تر شاره محدودې نه وي، بلکې د خپلو شارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي، د ژوند ډېره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې ګاللې دي، او هغه خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې لګڼو محدودیتونو سره کار کوي، ل خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلې دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پینځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مارسال په نوم، چې دا مو د کلیر میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مارسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته را دی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه، او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د دریو څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یو کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړ چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت و چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چیرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوی ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همین شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلکو درونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هغا مایک چه ما پا واکی را کرل شوی و تر ننه پورې زه خپل وجدان ډېر راحت احساسوم چې د هغه مایک له لارې ما د خپلې ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلودو زما په ټولنه کې او اوریدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی اړ شوی.
اغلی مایر تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و درته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتل یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رزو ستونزو تا کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوئ او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیان موږ دا ستونزې ولیدلې وموګاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل زما همکارانې د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لرئ، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې د یو نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل، په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې گزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی، دغه خو که هر ورځنی نه دی، په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات وشول، د کرزي صاحب حکومت راغی، بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی. په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې، په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود، چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا دا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو. هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه در کولای سي، تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنکي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ دا رګر تای کړو یم او هغه کې قدمونه کې خول ډېر ستونزې وي. زما پیغام دوی ته هم هم دادې چې دوی خپل روحیت الله صبر نه کی کڅه هم خبرونه تعقیب او سخت ده. بیا هم د دوی تعهد د دوی مبارزه د دې باعث کیږي یا لامل کیږي چې یو ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا هغه دګر چې د خويندو د رشد د خويندو د تعلیم د خويندو د تحصیل د خويندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خويندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډیرو مشکلات ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي چې ماسکونه یې واغوستل خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم او وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو. زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بلې، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نورو هغو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوول نه دا به یو مثبت اقدام او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولای شو داسې ولار دی هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په واسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی معیار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان
در من دوستانو، طالبانو لخپلی واکمنی سخه وروست شاو خواد دیرش امرونه دی خزو پا علوان صادر کرل چی پا دی امرونو که پر خزینه خبریالانو باندی دی ماسک اغوستل هم جبری اعلان کرل. دوی دی واکل والکی وروست لمرای لشپگم تولگی سخه دی پورت از دکون که پر مخ ده خوانزوی و دروازی بندی کری. خزی لکار سخه ما نشوی دی سفر پر وقت دی محرم خبر حتمی شوه، اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځنداو چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0 دا و د دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په د خبرونه کې د هواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړي مرکه کې د هغه د شیرونو چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداس معرفي کم د سرحد د تورو لړو پلټون کیا د سرحد د تورو لړو پلټون کیا ما وساره خلق ورو ورو ما و پلټه خلق ورو ورو ولدا چې زړه می مات دی ذهن مات او واک می مات دی زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم ما و پلټه خو مگر ګوره زما په خپل سادهګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته دا د وینې لاس می تش لمن تشه سادر تش دی چې اوګې نه را زړیږي هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې بس هماغه می په جیب کې را سره ده نور شای هیڅ را سره نشته پلټون کیا لاس می پریګ د چروانیم لمر خوبینه چې جړ شوای خدای خبر چې به می چیرته بیا په کوم لړو شپش نو ګران تکل صاحب ز کمال الدین مستان نو میگم زما هم په یو لړه کې شپه ده بس له هوا د بهر چې ته ژوند کوم خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي لمر راوخیزي وطن سپرلین سي بیا به ګورو چې څنګه به کیږي نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي
جالبه و شاعرانه معرفي و مګر مستان صاحب ماته داسې ښکاریږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلې یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هیواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست زما اټکل سم دی
بالکل بالکل همدغه حالت ده په همدغه حال کې نه یوازې زه یم بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي زما له سیاست سره مینه نشته سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترک پدیدې دي خو زه اوس پینګیر سه وایم زه وایم چې نه ادبیات بیل دي سیاست یو بیل شی ده نه غواړم چې سیاسي مسایل کې دخالت وکم ژوند همدغه سي ده خپل چا خبر پړاونه تای کوي نو بس شاعران ژوند همدغه سي دي
مستان صاحب تاسو وایي چې سیاست سره مومینه نشته مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپل یو سیاسي عمل نه دی
خپل یو سیاسي عمل د چموګه په دغه سیاسي عمل کې د چا خبر دیدو د لاس وسیله سوي یو زموږ سره مداخله نشته موږ خو خپل حالت کو خپل ژوند کو خودی دوی خپل ژوند ته نه پریدي نو دغه حالت د زکه مداخله نه ورسره کوتر راوځو او هم دغه سره د چ سیاست له سیاست سره مداخله نه کو دا چې دوی د خبره سیاست ور داخلوي دا نه بیا د دوی کار د قدرمن تکل صاحب زه په دې عقیده نه یعنی اوس په دې عقیده نه يم چې سیاست او ادب دوی بیل پدیدی دي یا نه دي خو دوم روایم چې ادب یو بش پړه بیل پدیده ده او ځانته تعریف لري ځانته برخه لري نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړی دي سیاست د سیاسيون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي
زه اوس تقریبا یعنی ادي چا خبره او یا وته ورلاندیم نو کم از کم یا لک تر لګه به شاید سلویخت کال یا پنځه سلویخت کال زمال ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل مین په ادبیاتو کې کړی د وظیفو او د کارونو محل می هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامې د چ نوې کور نوې ژوند نومیږي الته هم ما ډیر کار وک ډیر موده پکې ووم یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه می په هغه ځای کې تیر کړل نو بس اوس نو تقاعد وکړ د تیر دولتي چارونو را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په مزور سي کله زه په غزور سم خو بیکاری ته وخت نه ورکوم هر رقم چې کیږي په هر شک سره چې وي زه به دا شی ولیکم
امدا مې غوښتل درنو پوښتنه مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوي یا تقاعد کیي نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره څه شي باندې کار کوي تازه اوس امدا شي بچم غو تاسو خبرې کوي په امدیش پورزو کې په څه باندې کار کوي؟
او زما تقریبا شل کتابه چاپ شوی دي چې شیرونه دي تحقیقي کتاب اثر دي او د زینو مقالو مجموعه دي خو تقریبا د افغانستان کې د تحول او تغییر تراتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې بعد فرانسې ته ولېږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو خو چې د تغییر او تحول افغانستان کې راغی هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویل و چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر شول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه بغال چاپه پاتې شوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د پغه باندې کار کوم، اوږد ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه پغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګ په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلې ویلې چې جیمزار جان او زنه جان زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغیر کړی، د وخت تغیر کړی، د سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکو وخت په ځای نسی. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وي، وروسته څه چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغیرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریاناتې پیښېږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم، تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغیر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستانی لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضی هم چې ډېره ده. آپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سر ته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ول فارسی نه دی یا دا ول پښتو نه ده. امغه څه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پخې لرم، دوی ژبه لرم چې پښتو او فارسی، زما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زده و چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوري زما د پښتو شیرونو ورسي مجموعه د چله چاپ راو وتله او امداس نور مجموعه په کیسه چې وسې ټول نومونه امداس شپه رانه هیر دي خو په فارسی کې مې دوه مجموعه چاپ شوی دي چې در انجماد فریاد نومیږي بل از هیچ تا همیشه نومیږي نور پښتو دي او نور به تحقیقي کتابونه دي مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال اواسر ده د یو تحقیقي اثر ده د هم په فارسی ژبه چاپ شوی ده
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو نیمای نیمای پښتو او دری اثر دي ستاسو
نه پښتو پکې زیاته ده
او د خپل شعر په باب راته وایي ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو همغه شی به یې لیکي یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینیږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم
مطالعه کوم په مطالعه کې هر ټکی هر غړنه هر واژه چې را باندې خو لګيږي که پښتو په پښتو شروع کیږي که فارسی په فارسی شروع کیږي اماغه ماته الهام راکوي نو دا غسه مسوره فقط یو 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 څرک غوند یو رڼا غوند یو شای مې ذهن تر اوسه سيږي دا نه پويګم چې دا څه ډول شه دا د بزرګي نه خنه ده خو د ما عادت ورسره دغه سي ده کړه چې د شعر هوا راځي که پښتو وي که فارسی وي چې کومه غړنه مې انتخاب کړی وي یو ذهنیت مې ذهن تر راسي یو یو رڼای مې ذهن تر راسي ورسره لغه نور باندې کار کوم د بخوانی عرب خبره کړه سړی په قبضه تاب حکیم واقع سي چې بیا ډېر موده غ شعر پاتې سي نو چې بیا اماغه حالت رانه سي اماغه ذهنیت رانه سي اماغه شعر رانه سي بیا هغه شعر دغه سي نیمګړې پاتې کیږي
نو مستان صاحب ستاسو له دې خبرو نه زده سي او معنا اخستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي ل ژبې سره الهام راځي یعنی ل پایلا الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کیږي ل پایلا الهام درته راځي چې دا دری ویل کیږي همدغه څه ده
همدغه څه ده ام داسې ځکه ام کله چې کوم غړنه ګورم یا کوم اصطلاح ګورم یا کوم او د فارسی خبره واژه ګورم په پښتو کې کوم غړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي اثر را باندې واچو یو سره کې ورانه مې ذهن ته فکر پیدا سوله اباس په ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه باید ولیکم خدا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین د چې ورسته لغنه چې کله شاعر به تخپل حالات ته راځي اغه باندې کار کوي هغه لیکي کله چې شاعر غوړي شعر ولیکي دا په ماغه شبکه ماغه سړی نه ده د په ذهن کې نور خبرې دي د په ذهن کې نور موجودات موجود دي د دل ذهن ډیر شایانو سره خبرې کوي حتی لزین شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري هغه احساس نه لري لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي هغه ته احساس ورکوي هغه ته رنگ ورکوي هغه ته بو یا خوند ورکوي ځکه په کلماتو کې زایوي او کلمات راوړي د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لمړنی سوال سره هم ارتباط پیدا کوي لغه سوال سره چې زه چیرتم او څنګه یم څوک یم دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان ته خو یې کله کله چار شی زنګ وهي خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي مثلا نور شیان زنګ وهي سړی هم زنګ وهي زه زنګ وهلی یم زنګ وهلی سړی یم
مهرباني وکړئ مهرباني
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم کله دلته کله هلته کله اند زمکه تلته پسې لاړم زړه مې ستړی خیال مې ستړی بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونې پخو ته مې سر کې خود بیرته ستړی او ستومانه د مات شوی ونې پخو ته مې سر کې خود د شیبو کمیس نری او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم د شیبو کمیس نرای او پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم که کتل می د شبنم تر سیور لاندې یو ماته او لبخوزن لویدل صاف راته ده که کتل می د شبنم تر سیور لاندې یو ماته او لبخوزن لویدل صاف راته ده هغه زوم خدا ز څنګه ل ادمه تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویدوم لوس لغړوم چا مې عقل چا مې پوهه چا مې فکر رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوهه رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنګ زنګ وهلې ځان مې ولید ځان مې ځان ته لګ را کش کړ چې قتل مې دومره وړوم چې خپل موټی کې مې ورک شوم ځان می خپل ځان ترا کش کړ، چې قتل می دومره وړ وم چې خپل موټی کې می ورک شوم، چې قتل می دی یو وچ او یو بے وسه ترانیش لیدلې بندیم، څوک می ناوري څوک می ناوري، هر یو بند می دلیمو په چیغو بار دی، مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري، ګرانه راشه ته می واوره، بس دا ته چې دی ژوند هر شیبه کې که سړه ده که توده ده، کله دینه سر تر پایه را چلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کېږ ده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دی را پاتې، نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده، هغه راوړه هغه راکړه، نور نو څه نه دی را پاتې، نن زما او د تقدیر ترمن جګړه ده، د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، پکې نوې نوې کرخې لګومه، پکې نوې نوې کرخې لګومه، هسې شانې چې راشنی شي چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب،
ډیر لا دا له تقدیر سره جنگ دی، او خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل، او د برخلیک د کرخو کاغل داسې یو پیغام درلود. مستان صاحب، ډیر شیرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شیرونه دي، تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفه او کلاسیکو فرمونو کې هم شیرونه لري؟
نشته، آزاد شیر د کلاسیک او مقفه شیرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلې شیر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شیر باندې پونشي، د کلاسیک شیر په اوزانو باندې پونشي، د هغه په عروض باندې بلد نوي، آزاد شیر ته لاسرسی نشي پیدا کولی. هسی تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شیر هم د کلاسیک شیر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوان لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفا شیر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغن راسی آزاد شیر ته دی ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ست، مقفا شیرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډیر چاپ شوی دي. مثلا جانانه کتنه استا یادونه را سره دي، منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته وایست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لری کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر پخپل ټاټوبی کې اوسیږي، په هغه وخت کې ښه لیکنه کولای شي او ښه تخلیق پنځولای شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده، د مځکې د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي. مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارد داوینچی، چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوان به وکړه، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړه، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شی ده، چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه څه ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په غو صورت کې لیکوال خ هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیورسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولري یو خ ژوند ولري، ته کولای شي چې خ اثر و پنځوي. په دې دوړو کې ستاسو لپاره کومه پزړه پورې ده؟
دا فقط ما بیا ما خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، تلایي میج درلود، تلایي قلم درلود، د چا خبره زړه پور قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ تلایي میز باندې به د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. نو دا د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځای نه ډیر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده، چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالت باید په تصویر کم که ځان رانه ورکسوې. د احمد هم دغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې، هم دغه خبره ده او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکړو شاعر چې ټول ژوند هم لږه مسره تیر نه کړي، ژوند هسي خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شایان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو او اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په پزړه پورې کلماتو باندې نقاشي کی، دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کاوه نو هغه وخت تاسو نطقي هم کوله او تاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅکله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا راغله د خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عمل ته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شمادم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لاندې ډېر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت: اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هجستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نوری نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نوری نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دواړو پښتو او دری ژبې شاعر لیکوال، له تاسو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره خبرې وکړي.
Stop. په غم کې یارا یار ډیر چړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا بیګا مستا په غم کې یارا یار ډیر چړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا